آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات تمننه ستار فروغ دوستانو د یو ساده خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري اورئ. دا روان خبرونه په ترس کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی پراتونکو څو کلونو کې به د میلیاردونو ډالرو په مصرف افغان هوایی ځواک په خپلو پښو ودرېږي. متحده ایالاتو د شمالي کوریا لخوا د وروستیو ازمیښتونو پر وړاندې د هیواد ته جدي او سخت خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوست د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیاردو ډالرو لګول دا پوست په خپلو پښو ودروي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو روزنه او لاسته راوړنه د ستایلو ده. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر پرون خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوست د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیارد ډالرو لګول دا پوست په خپلو خپو دروي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راجمنش ازادي راډیو ته ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا د ملي اردو په څلور کلن پراختیایي پروګرام کې مهمه برخه ده. ښاغلي راجمنش هیله ښوده چې د نړیوالې ټولنې په دې شپږ میلیارد ډالرو سره به د هوایي پوست نیمګړتیاوې پوره شي او دا پوست به د افغانستان په ټوله خاوره په معیاري توګه خپلې دندې پر مخ یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ننګرهار د سفر پر مهال چې پر وویل چې په راتلونکو څو کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره شپږ میلیارد ډالره لګول کیږي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شن په برخه کې د پوځیانو روزنه د امنیت په ټینګښت کې لوی رول لري. د قاطع ملاتړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په څو ولایتونو کې د پوځي کنډکونو په سطحه د ماینونو د کشف او شنډولو لپاره پوځیان روزي او د هغوی لاسته راوړنې د ستایلو دي. په هلمند ولایت کې د امریکایي پوځیانو یو افسر کولټن ډاګن د ماینونو او چودونکو موادو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو د روزنې په اړه وویل:
I've been very impressed the last three operations that we've seen since we've been here of the rock clearance force.
They were the mainuno the sarakuno olaro de maine pa barkha ke dre urusti amaliat me uli de lawze der tre raziam. Komanda za mainuno 14 ki to ki chi dui kashf kral de pam wardi. Dui kharozana tar la sakri da o da hagat sidi chi tamatre kawle shu. د قاتم ملاتړ ماموریت په داسې وخت کې د ماینونو د کشف او شنډ لپاره د افغان پوځیانو روزنه مهمه بولي چې افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو په وار وار د وسلوالو مخالفانو له لورې په یو شمېر سیمو کې د ماینونو فرشول د عملیاتو د مختګ مخته یو خنډ بللی دی. د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ سلګونه بې ځای شوي د افغان حکومت د زیات پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. دوی چې په خپلو سیمو کې د پرله پسې سختو جګړو په سبب ګاونډي ولایت خوست ګډه شوي دي د مرستو بهیر ورو بولي. د جاني خیل ولسوالۍ یو بې ځای شوي کډوال خیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
په جاني خیلو کې جنگ دی، طالبان ښه پرمانه غل وادمي کورونه ویشته، ون ویشته، پټي ویشته، مولونه نه ویشته. میږ د دغه مسات نه هیله کوي چې می سره همکاري وکړي، کومک رسه وکړي. وایي دولت دا هیله کوي چې می ته په جاني خیلو کې امنیت رولي، خپلو کورونو ته په ښه سالمه طریقه سره لوړ شو.
جاني خیل ولسوالۍ په تیرو دو میاشتو کې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه چې له امله یې عامو خلکو د زیات تاوانونه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې شمالي کوریا ویلي یو هایدروجني بم یې په بریا سره ازمویلی دی چې په اوږده واټن ویشتونکي توغندي کې هم ځای پر ځای کېدای شي.
Any threat to the United States or its territories including
دوی امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام ټاپو په شمول د متحده ایالاتو ټول خوري او متحدانو ته هر ډول متوجي غوښبه له قوي پوزي جواب سره مخ شي. دا سه جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. خاغلی ماتس په شمالي کوریا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته پام وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخین ایالت نه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالي کمشنرۍ ویاندې وای وین تان پرونو یکشنبه وویل چې دغه مسلمانان د اګست 15 د پیل شوې تازه تاوتریخوالي په سبب بنګلادیش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثره د دوی په خبره وسلوال مخالفانو په نښتو کې وچل شوي دي. خو روهنګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حملې کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي دي او له راکین څخه یې وتلو ته اړ کړې دي. د ایران قضایه قوې تایید کړه چې یوې استناف محکمې یو ایران الاصل امریکایي سوداګر د هغه یو اتیا کلن پلار او یو لبنانی ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا اورولې ده. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې ایرانی سارنوال عباس جعفری د څلورو محکوم شو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. امریکایي سوداګر سیامک نمازی، یو اتیا کلن باقر نمازی، یو لبنانی متخصص نزار زکا او د پرنسټن پوهنتون محصل جیو وانګ په بند محکوم شوی دی. دا سوداګر سیامک مدافع وکیل جریت جنسر چې په امریکا کې دی ویلي چې د اګست میاشتې په وروستیو کې د ایران استناف محکمې دغه سزا د هغه موکل ته اورولې ده. تاسې آزادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی پراتون کو څو کلونو کې بعد میلیارډونو ډالر په لګښت د افغان هوایي ځواک په خپل پخو دريږي او معیاري عملیات به پر مخ یوسي.
هوایي قواوې روزن کیږي او پایند کیږي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځ کې له امنیتي تدابیرو رضایت څرګند کړي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې په دې ورځو کې کوم ډول امنیتي ستونزې رامنځته نه کړي. متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې ګوګل کمپنۍ غواړي بي چلوونکي لوی موټر جوړ کړي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام اوریدل شي.
د دنوم فاروق ده په 45 کال عمر کې پیدا کړی ده. د مور نوم یې جمیله ده، د پلار نوم یې جان آغا ده. پیدا کیږي نه اوس مور پلار یې ماته.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وی په هغه شپږو میلیارډ ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوی دی، دا پوز بخپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغې دا مسئله یاده کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ولایت ته په سفر کې ویل چې افغان حکومت په راتلونکو 4 کلونو کې په هوایي پوز شاوخوا 6 میلیارډ ډالر مصرفوي. د موضوع جزئیات د سفیر الله ستانکسي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د هوایي پاوځ پیاوړتیا د هیواد د امنیت لپاره مهمه بولی او وایي په هغه 6 میلیارډ ډالر چې د پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی، دا پاوځ بل اړتیا سره سم د افغانستان په خاور خپلې ټاکلې دندې له معیار سره سم مخته یوسي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د هوایي پاوځ پیاوړتیا د ملي اردو د پیاوړتیا او پرمختګ په 4 کلن پلان کې یو مهمه برخه جوړوي. خغلی رادمنش هله وخوده چې د نړیوال ټولنې د 6 میلیارډ ډالر په مصرف سره به افغان هوایی ځواک په خپلو پښو ودرېږي.
هوایی قواوې روزل کېږي او پایند کېږي. کله چې د جناب رئیس جمهور وویل هغه مبلغ په افغانستان په ملي اردو باندې هزینه شوې ده او دا کولی شي چې زموږ د ملي اردو او خصوصاً هوایي قواوې په پښو ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ننګرهار ولایت کې له 200 لومړي سیلاب قل اردو لیدنه وکړه او وی ویل د افغان پوځ پیاوړي کولو ته زیات پام دی. هغه ویل تمه ده په 4 کلونو کې شاوخوا 6 میلیارډ ډالر د افغان پوځ د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. افغان ولسمشر دا هم ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان را ورسته ل افغان ځواکونو څخه د قاتې ملاتړ د ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. د پوزي چارو کارپوهان بیا د هوایی ځواک پیاوړتیا د هیواد د امنیت د ښوالي لپاره مهمه بولي او وایي دا کار به د جګړې موازنه په مثبتې خوا ورکګه کړي. د افغان پوزي چارو کارپوه او سیاستوال اسحاق اتمر وایي
که داسې وشي چې زموږ ستراتیژیک ملګري موږ ته پر مخللي جنګي غمچوونکي او ترانسپورتي الوتکې راکړي، دا به د جګړې موازنه په مثبته خوا کږه کړي او یو مثبت تغییر به رامنځته شي.
امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان پوز د ملاتړ کلکه ژمنه کړې ده او ویلي دي چې په لا پرمختګ کې هر راز مرسته کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت وویل هر څومره چې افغان پوز پیاوړی کیږي زموږ بار سپکیږي او موږ د دغو پوځیانو بریا غواړو.
د سفیولا ستانگزی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره پراتونکو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف سره به دا ځواک معیاري عملیات پر مخ یوسي او په خپلو پښو به ودرېږي.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خپرونه لا ازادي راديو.
د کورنیو چارو وزارت وی د دولت وسلوال مخالفان ونتوانی دل چې د اختر په ورځو کې امنیتی ستونزې پیدا کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په ورځو کې کومه امنیتی پیخه نه درامسته شوی، بلخو یو شمیر د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وی چې امنیتی ځواکونه ته پکار دي چې نه یوازې په اختر بلکې په ټولو ورځو کې دغه شان امنیتی تدابیر ونیسي. په اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د اختر د دریمې ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفع له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جماعتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمند یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. د یوې امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قمانداني د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دریو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به گزگوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او د غراس په اف ام 0.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په ډېر صفا ډول اورېدلای شئ. که انټرنیټ لاره نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org تور شه. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په رپورې مطالب او نیس پروګرامونه په هم پکې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشیو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام هم خپرېږي. خو اوس د 8:15 دقیقې دونکو دی ل نوریاس نوریز خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي هوایی ځواکونه د ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ سره چې په افغانستان کې پرې ډیر تمرکز شوی ځان برابروي. آیر فورس ټایمز خبرونې تر دې سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې د آیر فورس ځواک د مشر هیدر ویلسن څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لوري ته بدلوي او تر ډیره پر دې هڅو تمرکز کوي. د هوایی ځواکونو پرسونل به هم له دې سره چې په ښه توګه د دغه ماموریت ملاتړ وکړي ځان عیار کړي. ویلسن په دفاع وزارت کې په خپل دفتر کې له آیر فورس ټایمز او ډیفنس نیوز سره په مرکه کې وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز له دوی څه غواړي، خو هغې یادونه وکړه چې د جګړې په میدان کې د هوایي ځواک پرسونل لکه ګډ تکتیکي هوایي تنظیمونکي چې له ځمکنیو ځواکونو سره کار کوي او د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د هوایي ځواک یوه کلیدي برخه وه او ده. آیر فورس ټایمز وړاندې لیکي د پینټاګون د هوایي ځواکونو مشر دا رد نه کړه چې نور د هوایي ځواک دغه تکتیکي پرسونل افغانستان ته استول کیږي یا هم له نږدې د هوایي ملاتړ زیات ماموریتونه ترسره کیږي. هغې بیا هم وویل چې دا مسله د امریکا د وسلوالو ځواکونو په مشر پورې تړلې ده. ویلسن وویل نوې ستراتیژي ډېره زیاته د تروریزم د مخنیوي پر هڅو متمرکز ده او افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو سیمو کې شاوخوا 40 ترهګري یا له هغوی سره تړلې ډلې فعالیت کوي چې د تروریزم ضد هڅو له پلوه دا سیمې ډېرې د توجه وړ دي. بلې امریکایي نېشنل انټرست خبرونې بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژۍ پر سیمه ییز اړخ ډېر تمرکز کړی او په یو برخه کې لیکي ولسمشر ټرمپ په حق دی چې باید نړۍ ته د تروریزم پر ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وشي. ټرمپ ویلي متحده ایالات بیا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانی رامنځته کړي. خو د خبرونې په وینا هغه څه چې د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو او د دې هیواد د متحدینو اقداماتو نړۍ بدله کړه، چین هم د یو ستر اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیک قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هیواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې طرحې لري او اغیز به پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي. نېشنل انټرست خبرونه د چین رول د سیمې لپاره د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ارزولی. هغه ستراتیژۍ چې په سیمه ییز اړخ کې د چین د گاونډ هند ونډه بیا دغه ستراتیژۍ په بریالیتوب کې مهمه بلل شوې او غوښتنه شوې چې متحده ایالات باید له دې هېواد سره نږدې کار وکړي او بیرته څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پیل کړي.
د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې ده چې له یو قوي پوځي جواب سره به مخ شي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون روس تر هغه شمالي کوریا ته د خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا دولتي اژانس د یو هایدروجنی بم د آزموینو اعلان وکړ. د شمالي کوریا نږدې متحدانو چین او روسیه هم د دغه هایدروجنی بم د استعمال په اړه شمالي کوریا ننګولې او دا کار یې غندلې ده. سفیر لاسانګزې په ریپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلی چې په اوږده واټن وشتونکي توغندي کې نصب کېدلی شي. د امریکا دفاع وزیر وروسته له هغه د قوي پوځي ځواب خبرداری ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی دي. هغوی د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د آزموینې په اړه خبرې کړي. ښاغلی ماتیس وویل
that we have the ability to defend ourselves and our allies south
باید واضح کړو چې موږ د توان لرو چې له هر ډول حملې نه د خپل ځان او له خپل متحدینو جنوبي کوریا او جاپان دفاع وکړو. امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتونو ټولي خاوري او متحدینو ته هر ډول متوجه ګواخبه لې یو قوي پوځي جواب سره مخ شي. دا سه جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي.
and overwhelming
کغلی ماتس په شمالي کوریا دغه وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته دی پام وکړي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د شمالي کوریا په نوم د یو هیواد د بشپړې ورکوونې غوښتونکي نه دی، خو زیات انتخابونه لري. شمالي کوریا وایي یو هایدروجنی بم په بریا سره ازمویلی چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلی شي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږمه اټومي ازموینه ده چې د نړیوالې ټولنې او د هغې د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل شوې ده. د چین حکومت له پیونګ یانګ غوښتي چې خپل ناسمې کړنې ودروي. روسیې هم ویلي چې د شمالي کوریا دا کار به جدي عواقب ولري. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرونو ویل د اټومي ازموینه یو مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پیونګ یانګ د اټومي ازموینو د مخنیوي لپاره پراخې نړیوالې هڅې له پامه غورځولې دي. چین د شمالي کوریا له راکټي ازموینې سره کلک مخالفت ښودلې او وروستۍ ازموینې غندلې ده. ویل کېږي د دغه بمب د استعمال په وخت ځینې لرې نږدې سیمې هم لړزیدلې دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اټومي راکټونو ازموینه د سختې غندنې وړ ده او ټولې ښکېلې خواوې باید سمدستي خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نړۍ په حالاتو کې په دې ورځ کې په میانمار یا په خوانی برما کې د تاوتریخوالي ریپورټونه زیات خبريږي. په میانمار کې لسګونه سره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې ل خپل کورونو تښتې تړ شوې دي. دا کسان په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب بنگلاديش ته اوختي. په میانمار کې لږ تر لږه 400 کسان په هوسیمو کې پوځي عملیاتو کې وشل شوې دي چې د حکومتي ځواکونو لخوا پراخین اهلیت کې په دې ورځو څو ورځو کې شوې. سفی الله سنگزی په ریپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاندې وایوان تان پرون یک شنبه ویلي چې دغه مسلمانان د اگست 15 د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنگلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر یې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. خو روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او سختریزو بودایي راهبانو په عامه خلکو حملې کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي او له راخینه څخه وتلو ته اړ کړي دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو څار ډلې د سټلایټ په واسطه د برما له دې لانجمنې برخې انځورونه اخیستي او په خبرې په انځورونو کې ښکاري چې د روهینګیا په یوازې یو کلي کې 200 کورونه سوځول شوي دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼو فعالانو چې برما کې د حکومت لخوا له روهینګیا مسلمانانو سره په تاوتریخوالي غوسه دي. د میانمار له مشرې آنګ سان سوچی غواړي چې د سولې نوبل جایزه بیرته وسپاري. آنګ سان سوچی له 1998 نه تر 2010 کال پورې ډېر وخت په کورنۍ نظربند کې تیر کړل چې له همدې عمله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. رویټرز خبری اژانس پر اخین ایالت کې د ورستیو لانجو په اړه د دوو ډلو خلکو متفاوت نظرونه اخیستي دي. یو هغه ډله محصلین دي چې د میانمار په دولت غک کوي څو پر اخین ایالت کې د لانجو د هواري په هدف جدي اقدامات وکړي او د ځای خلکو ژوند خوندي کړي. یو محصل زین لن په دې اړه وایي
زله
حکومت پښتنه کوم چې ولې په کلی کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه قایلېږي. زله حکومت غواړم چې له کوم ځنډ پرته خلک د اورپکو له لاسه خوندي کړي. د آسیا په دې لویه برخه کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد اندونیزیا اوسیدونکو د برما مسلمانانو د ملاتړ په پار غونډې کړي دي. د یک شنبې په ورځ د اندونیزیا د بشري حقونو فعالانو له اندونیزیا وغوښتل چې د برما د روهینګیا لږکیو مسلمانو ډلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د دغو فعالانو تنظیمونکي توتی الاویه وویل موږ به په میانمار کې د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس تر زنې کېننو. که احیانا هلته کومه بله غیر مسلمانه ډله هم تر ظلم لاندې وای، باید موږ ټول انساني ارزښتونه او عواطف منلي او ترسره کړي وای. موږ دا نشو زغملی چې یوه ډله انسانان دې بله ډله ووژني. د اندونیزیا پر اخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې 1,00,000 کسان د بې ځایه شوي کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنګلاديش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته په ورین تندي هرکلی نه کیږي، بلکې هڅې شوي دي چې د هغوی د ورتګ مخه هم ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زم غغلا ازادي رادیو اور اپل کمپنی غواړي چې داسې موټرې مرزه کړي زینو کمپنی او ته چې چلون کې ونلري په دې اړه ل اسمت ساروان نور ورو
اپل کمپنی د لوی اوټومات یا به چلون کې موټرو د جوړولو هڅه پیل کړي څو دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکونکو ل یو ځای بل ته ورسوي اپل په خوا غوښتل چې اوټومات موټر جوړ کړي خو وروسته یې وویل چې ل دې فکر لاس په سر شوی دی د اپل شرکت د تازه اعلان وشو چې دا کمپنی لا هم د اوټومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اوټومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکونکي پکې ل یو ځای بل ته یوسي د اپل دا موټرونه به پل نومیږي پل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده د اپل کمپنی مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی اپل کمپنی د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنی سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاری کوي اپل شرکت څه موده وړاندې د اوټومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ د شرکت مخکې له د اوټومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونو ورڅخه کار اخلي
ستاسو لا پیغامونو
زه خلیفه کندهار ته دا پیغام درته پیژنم کوم پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي نو دا غواړه ډوکې دوی د خپل د خلیصه نشوا کوي بغیر ما شوا چې سکور سره نه کوي چې دا غواړه ډوکې دوی د خلیصه شوا نشي او کوم تا بابت نور چې کومې دغه دولت باندې اختیار ورکړی دی دا باید ير تجربه ونی وسی دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ير ير محکمې ته راکښ کوسی
ما پیغام دا دی دا کومه خبره چې ترام کړی دی چې دا د سره دې چې جوړ کړو دا پاکستان په دې ته خبرو لا دې تر راځي ور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې ولاغه په کوټه کې شوور اسلام آباد په دغه ګوچ دی نو په دې خبر باندې پاکستان نه تر ناراضي طالبان خو څنګه د پاکستان خلک یاغه خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښ لري چې په دې ملک سال دی هروز زموږ د جنگونو د بمبارونو د ورور کې د مور تر پوج پر څنګه راغلي په لیاز د خدای د جنگونو ک طالبان د حکومت کې باندې کې یو څول سره وکړي د پاکستان د فار کار مکوي نه د فار کار کوي السلام
ما رحمت الله پر دې دې تر دې فرصنه ما افغان مهاجرین په پاکستان دي پراته یو اشرف غنی احمد جی نه اله کیږي چې د ماجرونو هم مخري او $1500 جوړ تو تلل کی او د لارې کرام حاجی نه لوي به زبلي او په دوه مدوشیا چې د بلخ والی مومن سره سره زیاته کړای بعد از مقامه د بلخ والی کچې تم کوي نه نو مهاجرین به یو افغانستان ته درنس په مخه دي ښه
تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اورای
خواچ دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچای دومدن کل کلدیموی زور است جبریز
به حضور دا گاونده هوت پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
دا هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ویرات کوهلی د نړیوال کرکټ په اورسنوي لوبو کې د 150 سلیزو په جوړولو سره په دې لوبو کې د ترټولو زیاتو سلیزو جوړون کې لوبغاړو په لیست کې دوهم مقام وګټه کوهلی د اکشنبه پر اسپل د 150 سلیزو د سریلانکا په پریما داسا کرکټ لوبغاړي کې د سریلانکا له کرکټ ټیم سره په لوبي دین کې اورسنوي لوبه کې وهل او ترټولو زیاتو سلیزو جوړون کې دوهم لوبغاړه شو د هند او سریلانکا ترمنځ په دې ورسېو کې په سریلانکا کې د ټیسټ او 15 ورځنۍ لوب سیریز یا لړۍ روانه ده چې د هند کرکټ ټیم د ویرات کوهلی په مشرۍ په دې لوبو کې 15 ورځنۍ لوبو کې سریلانکا ته ماته ورکړې او دا لړۍ 15 په مقابل د 0 کې ګټلې ده دا د سریلانکا پر خلاف پروان سیریز کې د ویرات کوهلی دوهمه پرله پسې سلیزه وه تر دې مخکې نوموړي د تیرې پنځمې په ورځ د دې لوبو د لړۍ په څلورمه لوبه کې هم سلیزه ووهله. د کرکټ د نړۍ په یوازنیو لوبه کې د تر ټولو زیاتو سلیزو جوړوونکو لوبغاړو په لیست کې لا تر دې دمه د هند کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او کپتان سچن تندولکر لومړی مقام لري. نوموړي له 1979 میلادي کال څخه تر 2012 پورې د 433 یوازنیو لوبې وکړې او په دې لوبو کې د کرکټ د نړۍ تر ټولو زیاتې 9 سلیزې ووهلې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هغو شپږو میلیاردو ډالرو باندې چې د هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوي، دا پوځ به خپلې دندې له ټاکلو معیارونو سره سم پر مخ یوسي. په دې اړه په روانه یا راتلونکي خپرونه کې د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وی د افغان هوایي پوز د پیاوړتیا او په خپل پخو د درېدو لپاره په راتلونکو څو کلونو کې میلیاردونه ډالر مصرفیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسلوالو مخالفانو ونشو کولای چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي، خو د چارو کارپوهان بیا له امنیتي ارګانونو غواړي چې نه یوازې اختر بلکې په عامو ورځو کې هم امنیت ټینګ وساتي. په میانمار کې لسګونه زره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتونو په دې سیمه کې د روان تاوتریخوالي په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به یو قوي پوځي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونه وکړه چې شمالي کوریا یو هایډروجني بم په بریا سره وازمایه، او د ایران قضایه قوه تایید کړی ده چې یو استناف محکمې یو ایرانی ولاسل امریکایي سوداګر د هغې یو اتیا کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا ورکړې ده. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 په کابل او لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د دې خبرونې په پاتې برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي او بخې د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام خبرېږي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راځي کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د هغو بیزای شو ستونزې راخستي چې د جنگونو له امله کابل ته کډه شوې دي. د دغه بیزای شو کورنۍ او استاذ ملنګ نومیږي، او د په خبره نه ورته په کابل کې کومه سیمه په نخښه شوې او نه ور سره مرسته شوې ده. د دې ستونزې مو د کډوالو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د دغه بیزای شو د استاذ ملنګ ورپسې به د کډوالو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم یې ملنګ دی.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زه کابل نه خبرې کوم.
کابل ته د کوم ځای راغلی یې؟
نمانده ما د مهاجر کابل کې. مشکل ستونه دا ده چې مونږ کومک غواړو، مونږ ته وزارت مهاجرین کومک کوي، افغانستان دولت مونږ ته کومک کوي. کار نه لرو، وزګار یاست، کاروبار نشته، ټول خلکو مشکلات جن تر سره مونږ کاپیسا ولادت نه تاسو نشاولس والی پچغان درې نه راغلی
خا کابل تستاسې د کډکې دوه دلیل سو
زمونږ دلیل د مهاجرت جنگونه او جنگ دیرو طالب و دولت مانس که مانگ مجبور شد که کورونا خپل پریدی و راشد کابل
طول سو کورونا یو او د کابل خار پا کوم و سیمو که معاده ولی؟
یو سلو دیر شکولا کورا پا نشداو که ده نوی اتیا کورا پا چارکالا که ده دو سو دیر شد کابل که
تاسی چه کابل ترانغ لین؟ د کډوالو چارو وزارت یا د یونیچسیار یا د کومې بهرنۍ مرستندوی ادارې کوم نماینده درغه او تاسو پوښتنه وکړه
او هغه چې مخکې راغلی و دوه کاله مخکې پوشت دی هغې سره یو ځلي دوه ځلي کمک شوی دی هغه هم نماینده د انسیار خو خپل هغه راغی سروې کړ کمک یې ورکړ نور چې څونه مهاجر راغی چې لستونه هم یوړو زمونږ هر شا قبول نه کړ
دا ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې
یاره نه مونږ هیچ چا سره شریکه کړې نه دی فقط همدغه اوس اول واره ده چې تاسو ته زنګ ووهل چې زمونږ غږ ورسوئ
دا وزارت ته نه دی ویلي چې تاسې باید ټول په یو ځای کې راټول شئ
ډېر خلک خپل خپلوانو کې ژوند کوي مثلا چا چې دلته مخکې راغلی و کابل کې کورونه یې لرودو مهاجر چې شلو یو کور دوه کورې خپل همدغه وطندارانو ته خوشي وکړه پوه د دې مشکلات باندې بې کرا او نور سر نور خلک په کرا ژوند کوي چې هماغه کرا هم نه لري چې هغه پرداخت وري څو ځلې مراجعه وکړې چې مونږ ته خیمې راکړه مونږ ته کم راکړه مونږ ته یو دښت وخیه یا ځای راکړه یا مکتب مونږ ته وزګار کړه چې مونږ پلار شو مونږ د سره چا سره داسې هغه ونیشو چې مونږ یو ځای ته بوځي مونږ خپل عرض داد وزارت مهاجرین حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ یې ملت یاستو مونږ د دې افغانستان خلق یاستو باید مونږ سره دې کمک وشي او بل مونږ ته دې ځای وخي یا خیمه راکړي یا کمب وخي یو ځای کې مونږ ژوند وکړو دلته خو نه کار شته هېڅ شی نشته چې مونږ همدغه کرایه او د کور خرچ وباسو
ستا ستونزه به د اړوندو ادارو مسؤلینو ته ورسوو
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کډوالو چارو وزارت لوایاند حفیظ میاخیل سره شریک کړه میاخیل صاحب د ملنګ په نوم یو کس آزادې رادیو ته ټلیفون کړی چې په کابل کې د کاپیسا ولایت د بیزای شو کورنۍ نماینده ده دا و چې موږ تقریبا 300 کورنۍ او په کابل کې خواره واره پراته یو زمونږ لیستونه ترتیب شوی لیکن موږ سره مرسته نه ده شوی په دې حصه کې ستاسو پروګرامونه څه دي
ګورې په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او د مرستو د انسجام دنده لري یعنی وزارت مستقیما حکومت نه کوي وزارت دنده دا ده چې بې ځایه شوې کورنۍ سروې کړي مستحق کورنۍ پېژندل کېږي له هغه وروسته موږ مؤسساتو ته د مرستو لپاره معرفي کوو دا چې 400 کورنۍ له کاپیسا کابل ته بې ځایه شوي دوی حتما مستحق وي دغه کورنۍ دوی کولی شي چې دوی خپله عریضه جوړه کړي د ترتیب کړي او د کابل د کډوالو ریاست ته تسلیم کړي حتما موږ سروې ټیمونه ځي د دوی هغه دوی سروې کېږي چې چیرې دوی مستحق وپېژندل شول حتما دوی سره هغه بشري مرستې کېږي او غذایي او غیر غذایي مواد دوی سره توضیح کېږي
دوی خو مخکې وویل چې زیات شمېر کابل ته راغلي خو یوه اندازه یې په کاپیسا ولایت کې دي هغوی چې په کاپیسا ولایت کې دي هغوی ته د مرستو رسولو کومه تمه شته
په کاپیسا کې دوی کولی شي چې کاپیسا ریاست ته مراجعه وکړي هره اونۍ سکرینینګ کمیټه جوړیږي په مرکز او ولایتونو کې په هغه کمیټه کې یو شمېر مؤسسات هم شامل دي د دوی اسناد بررسي کېږي ټول هغه عرایض هلته بررسي کېږي مستحق کورنۍ زمون ټیمونه ځي سروې کوي له هغه نه وروسته مستحق کورنۍ چې وپېژندل شي هغوی سره مرسته
میاخیل صاحب دا وایي چې یو ځل یونیسیار یا هغه خارجي مؤسسه چې دوی ورپورې اړه لرله هغه راغلي و د دې سروې کړي لستونه یې اخیستي لږه مرسته یې ورسره کړې لیکن تعداد د خلکو زیات و او بیکاري هم زیاته ده او بیکوري هم دغسې مشکل دی نو هغه مرسته یې کافي نه ده
ګورې افغان دولت او دغه نړیوال مؤسسات په دې شو په برخه کې د خپل محدودیت په هغه د امکاناتو په محدوده کې د شو کورنۍ سره مرسته کوي یعنی
موږ پوهیږو چې دغه مرستې بسنه نه کوي، مرستې کمې دي. خو په ټول هېواد کې شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هېوادوال بېځایه شوي. د دوی ټولو ستونزو ته رسېدنه دا هم اسانه کار نه دی. یعنی هماغه مرستې چې تیار دخوانه خو دوی مرستې ترلاسه کړي، او همدارنګه یو شمېر نور مؤسسات هم کار کوي. که چیرې دوی مستحق نور مؤسسات به هم دوی سره مرستې وکړي، دوی کولی شي دوباره هماغه ریاستونو ته مراجعه وکړي چې څو ستونزه اړیکه ونیسي. هغه مسؤلینو سره به موږ خبرې وکړو، نو هغه ځای او نوم یې که مشخص کړي چې زه یاداشت کړم، او بیا هغه مسؤلینو سره که دوی هلته لاړل مسؤلینو سره هم خبرې.
میاخیل صاحب که تاسې یاداشت کوي بده به نه وي. د ده نوم ملنګ دی، او وایي چې د 400 هغه کورنیو نماینده دی چې د نجراب له سیمې نه راغلي کابل ته.
د ده نوم او هغه سیمه ما یاداشت کړله، او حتما هغه مسؤلینو سره موږ خبرې کوو.
ډېر زیات تشکر. کور ودان.
سلامت کور ودان.
د انصاف پلټکه
و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ ځینې کډوال چې د جنګونو له امله خپل کورونه پریښي او په کابل کې دېره شوي، وایي چې مرسته ورسره نه ده شوې او په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. او د کډوالو چارو وزارت وویل چې د دوی ستونزه به له بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریکه کړي، او د ستونزې حل ته به یې لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې د اختر شپې ورځې مو په خوشی او خوشحالی سره تیر کړې وي. نن بیا هم ستاسو له ګڼو پیغامونو سره راغلی یم، او خوشحاله یم چې بیا هم د نور اونیو په څیر یو داسې د خوشی پیغام لرو چې یو رک عزیز خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی او له هغوی سره یوځای سوی دی. البته د همدې پروګرام د لارې له زابل څخه مو دغه پیغام ترلاسه کړی دی، نو راځي چې په ګډه یې واورو.
بجال سلام علیکم. زاجی محمد نبی د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. بل او تاسو ما تاسو یو پیغام پریښی و، دای در محمد په نامه د سړی ورکولو، نو هغه نفر پیدا سو ستاسو د رادیو سیف جان مننه، ډیره مننه. بس چور
دوستانو که تاسو هم بخپل ورکو دوستانو پسی ګرځینو، ازادي رادیو ته زنګ وهلای سي. شمیره مو دادی
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 00 02 02 21 21 2 4 1 1 5.
له غزنی ولایت څخه د حکمت هجران پیغام ورو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر شیغه په پکتیکا ولایت کې، او کله پر غزنی ولایت کې اوسېږي، او نوم یې غلام ده، او اصلا په غلام علي باندې مشهور ده، بعض غلام احمد ورته وایي. دای تقریبا 50 کاله عمر لري، او دای په یوه جومات کې د خادم په حیث باندې کار کوي. نو کله دای وایي چې د غزنی د ولایت یم، او کله وایي چې د پکتیکا د ولایت یم. نو که د هر چا یې یا څوک پېژني یا کوم خپلوان یې، نو دا ډیر وخت کېږي تقریبا چې هلته کار کوي. نو که هر څوک یې یا خپلوان یې یا ورونه یې یا پلار یې، هر څوک چې اوري، د مهرباني له مخې پر لاندې شماره اړیکه ونیسئ چې موږ ورسره انشاءالله همکاري وکړو. زموږ د ټلیفون شماره د 0 00 دریسه واتیا اتسه و پینزاویا بل شماره دسی پروسه واویا ننوی چلورت یا ناویا نو دا نفس دا دسی پر پشتو باندې هم خبری کهی او پر پرسی زبا باندې هم خبری کهی.
السلام علیکم دا ازادی را توز و زمینی اگم دا پلاتی ولایت دا خاصتی دا ولسوالی دا خود بکل دیوالی سب خاصت پاری کی کیا ما سنزیر پا نامس که خبری سیدی مجھے مجھتی دی آیا والگی بیان که چی مجھے وارو سوال چا که معلومات سرا که پداش ماده چی ما تزنگوی سپر و سپر سپر اتا دو وارش پر
دو آرنه دو بیاشپر.
السلام علیکم
رو ازادی ریدو تا دا پیغام ورکون چی او رو کلک ما پیدا کرده شل دو اسکال رسرکیزی دا دا نوم پاروک دا پچلور پینده کال عمر که می پیدا کرده دا مور نوم جمیله دا پلار نوم جانغا دا پیدا کیزی نه وز دا مور پلار ما تا علک رسر غشت دا وز وادم ور کرده دریور هم دا لاری چلی ما پشمیره باندې د ما سره ټلیفون وکي سپر او سو دو دیس نسو پنځه یا شل دا مې شمیره ده او سو دو دیس او ونیوی دو پنځه سپر بل شمیره سپر او یا دو دیس او ونیوی پنځه سو شل زل زابل ولایت خبره کوم اختر محمد مې نوم ده په دې شملزول ولسوالۍ په دې شمیره ما سره رابطه وکړه چې زه خپل الک په لاس ورکم ان شاء الله ورحمن.
السلام علیکم محمد انس یلمن د ولایت څخه خبر کوم از موږ یو کوچنی وخت چې هغه د ازادي راډیو باندې اعلان شوی په ګریش کول سوالی کې دا عزیز د فام څنګه ته درچا او کور کې پیدا شوی چې ازادي راډیو باندې اعلان شوی چې چیرې دغه شمیره زموږ لپاره راته اعلان کی او پر دغه شمیره باندې بیا زموږ سره اړیکه نیولای شي چې د روسو شپږ نوي یو سل شپږ نوي اته سو نه دېرش شمیره به یو ځل بیا تکرار کړو چې د روسو شپږ نوي یو سل شپږ نوي اته سو نه دېرش.
السلام علیکم ما دا پیغام دی د بایغس د ولایت د سانګان د کلی د کول سوالی د دلته عزیز مور سره ستا نو دلته محمد په نامه دی د سپلار نو میزبانه زنه خو دغه ما سی پیغام د محمد په نامه دی د سانګان د کلی دی نو دا ما پیغام دی ورور چې هر ورور چې معلومات لري خو دغه ما پیغام دی ورور چې ما سی ماته زنګ وي مشته معلوم دی دلیز مور سره سره دی نو په کوم تمنه دی ما سی دا ما ته زنګ وي زده په لاس ورکم دعا وتون لري دغه نشانی ده.
زه حاجي مالی محمد صدیق د موضوع زوی د نوښار د وټوکو د کلي اوسیدونکی یم د چمتال ولسوالي ولایت مزار شریف. زموږ یو ورک شوی دوست چې تقریبا شل کاله کېږي زموږ څخه لادرکه شوی و زموږ دغه ورک شوی عزیز په نوم د مولوي محمد ګل اخوان چې د مرحوم محمد انیکه اکا زوی په قوم وتک چې ساز راډیو د خو هر ورځ اعلانېږي. مولوي محمد ګل چې کومه شماره په راډیو ازادي کې پرېښې ده په دې ډول ده 0 1500 په دغه شماره ټلیفون کوو مولوی صاحب جواب نه راکوي. که چیرې مولوی صاحب زموږ راغلی په دغه شماره کې تماس راسره ونیسي 0 8 9 4 3 3 3 بل شماره 0 8 9 4 3 3 3 په دغه شماره زموږ سره تماس ونیسي د راډیو ازادي څخه مننه کوو. سلام.
السلام علیکم زو زغم می زما د پرادی ولایت د خوست د کلی د خاصبې د ولسوالۍ تاسو له پټماس کې نو دی ورڅخه د کلی زغم می زما د نظر په نامه که خبرې سي دي یا مرته یو ارګ نشر کې چې موږ یو اورو. والسلام. السلام
دوستانو سم تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو د خپل ورکو دوستانو نشانه پکښ ویل دي او ورپسې ګرځي راځي په کډه وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حبیب عمر د هلمند ولایت د مرکز کلای کونیټ څخه سره په تماس یم. موږ یو دوستي چې د شیرین اغا په نامه دی تقریبا لس کال عمر لري دا څو ورځې کېږي چې د کور څخه لا درکه شوی دی که هر چا ته معلومات یې مورته دي په دا شمېره زنګ وهي 0 8 9 5 2 2 3
ما یو جوی دی یوره موږ د کوره وتلې دی دا یو کال کیږي چې د کوره درکه لسته او کچیر وی تاسو لیدلې وی یا تاسو لیدلې وی نو می مشال را کوي موږ ډېر پریشان یو نو می خپل ما دې د پلاګ نو می مان پراکوه دی دا غي لمبر دی صفر درې صفر څلور څلور په سی اته دا تو په سی شپږ Шпозу по сей два, да дво по сей ел, да его по сей дре, бя во, води бя салурди. Скачали да лейди, я чири, та си дага, если я сам тит, на лок, чемодер порешан, и вот дага, кору, заеву, и кара сара порешан, и корди вода, и бачай дымы.
Ассаламу алейкум. Убегула Арманим, да Балучистан, Коти Хамадыса. دا پیغام د ریکارډو ما خورګین زما دا پیغام نشر تا ما ډیر پیغامونه تاسو ته کړی دي ته بیا هم نه نشر کوي موږ یو ستوند د لکه څنګه چې موږ د مخانه کازوي چې په دا نامه دی بوزوي نه لدی د غنی جان په نامه نو که غنی جان تخپل زما आवाज اوري ابل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري مور مور فلاد کورنۍ ډیر په خپګان ده د واتو کال څه دی د کورنا درکه دی نو کار مسلمان ورو ته معلوماتي د غنی پاک له چې مخانه کازوي په دا نامه دی مال چې په ناو کې زما کې هغه فانل نمبر دی صفر درې یو شپږ اته صفر یو بل صفر یو اووه دا زما فانل نمبر دی هر مسلمان ورو ته که د غنی پاک معلومات کې ماسې ټلیفون وکړي ډېره ډېره مننه خوجاین د پیغام خامخا راته نشر که هیله کوم چې راته نشر بې کې خوجاین ډېره مننه
السلام علیکم زه بیا هم ظفرالله خوشحال ترین له بلوچستان پښین کلي ډف خانیز خبر کوم اختر ستاسو د مسافرې دي مبارکي له ټولې هیوادوالې دي مبارکي خدای پاک دې زه قرباني قبولې کړي خدای پاک دې له تل په څېر امن راولي او خدای پاک دې په دغه دوا سره دغه ورک شوی ځان له چا چی خدای دې ته خپل کوره په داسې شپو کې راواسي نو زما هم بیا هم له ترورز دې ورک دی چې نوم یې د ادون میږي دا شل پنځلس کاله کېږي چې ورک دی که بیا هم چاته څوک معلومات لري په دغه شمېره دې په دغه شپو شو شپو کې د خدای دپاره زنګ راووي شمېره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر یعنی زیرو تین سو دس اسی سترہ آٹھ نوے بس دا آزادی راډیو د پیغام د نشرېدو پیل بیا هم وایم چې د اختر مې ډېر ډېر مبارک شه د لوی اختر
السلام علیکم خیه جو د کلاب خجور یې اختر شپه ده یا نو شه په دې وخت کې ته کنن ماشین دی ورکشو ورکشي هغه پیدا یې کلاب په دې شپه را ته زنګ وایي چې پر شپې کوي او پنځه سو دېش یې نو شپه ګوښ لاس دېش مې ته زنګ وایي لاس زلس ورته نشه کوي هله کوم
السلام علیکم نن کې بلاد کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د نغانه سیمه ته ښاړی کېم ما خپل شپږ کال کې د کور ته خنا درا کا شوی دي د ګنره نه پالي په تنظیم کې شین خالي نیمه اجازه لای دي د محمد مصا کا زی د ټول کې پاره ما ما سره د مټې تې کوم په دې چې مړ باندې وایې کوم چې چې پر اویا درې تاسو نه نیو د پین دوس اویا یو د دې وایم چې پر اویا درې تاسو نه نیو د پین دوس اویا سلام پام
ما پیغام دا دی چې زه په کندهار ولایت کې خبرې کوم ما پیغام دا دی زما ورور دی نن شه محمود دی دا څنګه کال کیږي چې ورسې کار چا پیدا کی هر چا ولې دی نن دې پر دا غ نمبر مې څنګه وي صفر وڅاو پوزنیو صفر وڅاو شل سلویر پوزنیو زه په کندهار ولایت خبر کوم
مالیا السلام علیکم مالیا راډیو راډیو ټول چار کون کوی دین کو ته سلام وایم دلته څنګه نه دار کښو زکریا ولدی اکبر په نامه الګ د نسکاله عمر لري
د پروان ولایت سیدون کې د پښنی جامې پتن دی پرون سهار نظر کا سوې ده مهرباني وکي بیا کوم پیدا کې دي شمیره ته زنګ وې څه تر اوسه یو ول شپګه ته انو نس نوي څه تر اوسه یو ول شپګه ته انو نس نوي والسلام به احترام
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو خدای دې وکړي چې تاسو هم ژر تر ژره ل خپل دوستانو او خپل عزیزانو سره یو ځای شئ او پیدا شئ کوم د کورنۍ یو غړی یا کوم بل دوست ورک وي او تاسو ورپسې ګرځئ نو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ وهلی شئ یو ربیا شمیره درته اعلانوم او تر هغه وروسته به موږ بیا هم تاسو پیغامونو ته پاتې یو د ازادي رادیو د ورک دوستانو په خبرونه کې حتما درته خبرېږي تر مو پر خدای سپارم علامه مالسا
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 14 15
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل 3 تر 4 بچو د دغه شمیرو لارې ل مخسره په اړیکه کې شي 0 99 15 40 0 99 15 55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
سیدر پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کبھی جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا نا
تد چک سلوا کی ادا کد چیک سلوا کی ادا ٹھولو گے شپسوارے ٹولو گے شپسوارے اندا ہار تو ہوں لغمانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا وطن خوبو نوینم دا دنیا پا ہر خواہست کی تخفل تن رنگو نوینم زاکا چرتا ہوں اسے گم دا وطن خوبو نوینم دا دنیا پا ہر خواہست کی تخفل تن رنگو نوینم بے صبری دا ہر نظر میں